السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کو د پاکستان په ګوادر کې په چینایي انجنیرانو حمله شوې ده یو امنیتی سرچینې نن مشال رادیو ته د نوم د خبرولو په شرط ویل چې حمله د چینایانو پر وړوندکو گاډو شوې ده د امنیتی سرچینې ادعا کړي چې د بریت په وخت دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي دغه سرچینې زیاته کړي چې په حمله کې درې امنیتی سرتیري هم ژوبل شوي چې د یو حالت ښه نه ده له پاکستانه ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د بریت ذمهواري منلې چارواکو دا نه دي ویلي چې آیا چینایي وګړو ته څه زیان رسېدلی که څنګه چین په ګوادر کې د پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې ګڼ کارونه پر مخ پیایي دلته د چین انجینران او مزدوران کار کوي چې بیلتون پالې وسلوالې ډلې د ځایي خلکو د وسایلو لوټل بولي دې ډلو په بیلابیلو وختونو کې پر چینایي او پاکستان امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللې ده دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړي او تر خوایې د غړو شمیر له 4000 تر شپږ زرو کسانو رسیدلی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې وسلې چې مخکینو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وي د داعش لاسته ورغلي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت را روانه سې شنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوو کلو پوره کېدو په مناسبت په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې طالبان چې حکومت دی یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی دا ورځ د خپلې بریا په توګه په داسې حال کې لمانځي چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې دغه راز یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړلې او ښځو ته اجازه نشته چې په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو ادارو کې کار وکړي او د ملګرو ملتو په ادارو کې هم د دوی د کار مخه نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په تاریخي خارګوټي ماوي کې د ځنګل د اورلګیدنې په پیخه کې د مړو شمیر نه اتیاو ته زیات شوی دی چارواکو پرون ویل لا هم په نورو کسانو پسې د پلټنې عملیات روان دي دا په یوه پیړۍ کې د امریکا په ځنګلو کې د اورلګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې د هوایی والي جاش ګرین نن ویلې په ویست ماوي کې د دې اورلګیدنې له کبله چې تېرو جمعه پیل شوې لږ تر لږه 2200 بلډینګونه یا زیانمن شوي یا هم نړېدلي چې شپږ اتیا فیصده یې د استوګنې ودانۍ وې ویل شوی دغه اور د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت زیانونه هم اړولي دي او نن سهار وختي د سوریې له پلازمینې دمشق د باندې د وسلو د زیرمې په یوه ډیپو کې چې د ایران پلوه ملیشو په کنټرول کې ده چاودنه شوې اف پی ا فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په لندن کې د دیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د چاودنې علت معلوم نه دی خو د سوریې په لس کلنه کورنۍ جګړه کې اسرائیل په سوریه کې دننه په سلګونو هوایي حملې کړې دې ته ورته وروستۍ پیښه تېره دوشنبه شوې وه چې د سوریې دولتي رسنۍ وویل د اسرائیل په هوایي حملو کې د دمشق په شاوخوا کې سیمې وویشتل شوې او د سوریې د پوځ څلور سرتیري دغه راز دوه افراطي وسلوالې ووژلې دي خبرونه موارد کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې وربه شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونه کړې
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته ورکړی راغلی داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړي دي او تر خوایې د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی
په دې اړه به تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او په ټوله سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی په دې اړه تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم یې بند کړی دی تر خوایې د زرګونو دینی مدرسو د رامنځته کولو هوډ ښودلی
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درکوو ستورې مدرسې تاسې جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې
د سنگر ساپی په نوم دی یو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې لملګرو سره په ګډه په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتل سنور کسانو ته د کار زمينه برابر کړي.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې وزغه د اتل سکس او ټول افغانان تم زمينه مسایل کړي دا یان.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي تراګریز ګواښ بللی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړي او تر خوای د غړو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له ناتو پاتې شوی وسلې چې مخکنیو افغان ځواکونو ته ورکړي وي د داعش لاسته ورغلي دي. جزئیات د امید زهیر مل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي وايي. د دې هیواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمه او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوال سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړي دي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اټکل شوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس، د دې سازمان د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګه سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورزنګ یو شمیر غړو د داعش خراسان څنګه عملیاتو کې هم ونډه اخیستي. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د هند په نیمالوی او چکه د القاعده یو شمیر غړي له داعش سره همکاري ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت تر طالبانو لوبیا ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوسی تجهیزاتو ته د داعش خراسان څنګه په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوی دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکنیو افغان ځواکونو ته د ناتو لخوا ورکړل شوی وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ ته ورکړل شوی دي. خو د طالبانو حکومت مو د وړاندې په یو اعلامیه کې د افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ایزه تګلارې ځانمرګي بریدونه ښودل شوی، خو د دې یادونه هم شوی چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یو تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی دی او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پرله پسې ډول وژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزور کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو ریپورت واورید چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې ویلې چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتون کې ښاغلي صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې او دا پوښتنه ترې کړې ده چې داعش اوس وخت د افغانستان او په ټوله کې سیمه او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه د خپل اهداف او د ترلاسه کولو لپاره هم کاروي، اما په طبي شکل باندې هم د ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبري وجود لري چې په دې ارسه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې د مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه شي او لازمه پاملرنه ورته وکړی شي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې له منځه وړي دي، خو ملګر ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکل نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامې د داعش د او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډېرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانېد تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په ړنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي. اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډیره حده پورې د نړۍ نه جزیه هم اخیستل کیږي په دې نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې ته داسې حرکتونه شته دي. موږ ته باید پیسې راکړل شي، خصوصا د پاکستانی استخباراتو علاقات. دا تمام هغه شیان دي چې په انفرادي شکل، په جزئي شکل، په جزئیاتو باندې ورته تک په کار دی.
سید صاحب، آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي وو یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلته او هلته یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامي او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاری چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلوده او یو سلسله عملي کارونه د داعش د برنامو سره، مطمئنا د طالب برنامه داخلي برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دی چې دواړه سره فعالیت کوي، یو سلسله تصادمونه وجود لري. اما دا سختارونه د طالب ټي ټي پي او نورو افراطي حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مزج دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضې مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زندانی شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی یا د هغه قضیه مسائل منتفک.
صلاح الدین سعیدی و د چارو کتونکو په دې اړه تحلیل شریک کړي، واقعا هم آیا افغانستان یا په سیمه او نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګی است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او ترغه ورسته د وسلوالو او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې 4 چینایي وګړي او 9 پاکستانی پوځیان وژلي دي. د پاکستان حکومت او یا هم پوځ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د چینایي انجینرانو پر کاروان نن سهار شاوخوا 9 بجې هغه مهال وسلوال برید وسو چې دوی پر یو پروژه کار کولو لپاره حالته وو. د پاکستان چارواکو او فوج د دې پاړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. البته یو بی امنیتي سرچینې د موضوع حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط مشال ریډیو تول چې وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید وکړ چې تر هغه وروسته نشته پایل سو. د سرچینې په خبره امنیتي سرتیرو چینایي انجینران خوندي ځای ته ولشل او هغه ته په برید کې څه ځان نه دی رسیدلی. سرچینه زیاتوي چې په نشته کې درې امنیتي سرتیري هم جوړ بل سوي چې د یو پکې روغتیايي حالت شنه دی. بلوچ بلتون پالی ڈلی بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریگیڈ ڈلی په گوادر کې د برید ذمہواری منلې ده. هغه ناقانونی ډلې نن رسنیو ته پاستولي بیان کې داوه کړي چې بیلې مجید بریگیډ د چنای انجنیرانو پر قافله حمله کړي. بیلې تر دې وروسته په دوم بیان کې بیا داوه وکړه چې برید او نشته کې څلور چنای وګړي او نه فوجان وژل شوي، خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نسی کولای. د پاکستان حکومت لا رسمن چینایانو پر کاروان حمله نه ده تایید کړې او یوازې له وسوال سره د نشتې خبر ورکړي. بلجون بلوچ بلتون پالی وسوال لري وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کول په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2010 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. له هغه وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونو ارب ډالر پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولتکار او د دوی د وسایلو وړونکې دي، نو ځکه یې وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډله ترګره بوري او وایي چې د نورو هیوادونو په لبسون په دې هیواد کې نا امنی جوړوي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکرایني چارواکو د دغیوات په جنوب کې د روسیې د حملو له کبله د ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په دغو حملو کې د خرسون د استوګنې په سیمو کې څو ودانۍ زیانمنې شوې. بلخوا د اوکراین لوی څارنوالي ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د خرسون سیمه پوځي ادارې نن د ټلګرام په یو پیغام کې اعلان وکړ چې د روسیې پر راکټي حمله کې د یو نوزیږي او 12 کلن ماشوم په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. په دغو پیښو کې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي. د حملې په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکی ساحو د حملې خبر ورکول شوی دی. چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرونو ګریګوریفس ښارګوټي لګیدلې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د خارکیف په شرقي، د دونیتسک سیمې په غربي برخه او د زاپوریژیا په روبوتین کې 9 وسلوالې نښتې سوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی په ټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شندې کړې دي. د وزارت په وینا د اوکراین دوی بی پیلوټ الوتکې د بیلګروت پر فضا او یوه بله په کورسک سیمه کې نسکوره کړې ده. د دې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول شوی. د ازادي اروپا ازادي راډیو نسی کولای چې د جګړې په ډګر کې ورکول شوي راپورونه په بې پرې ډول تایید کړي. بل لوري ته د اوکراین لوی څارنوالي نن یکشنبه ویلي چې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي او 1090 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا نهایي شمیرې نه دي، ځکه په هغو سیمو کې چې د روسي ځواکونو لخوا اشغال شوي یا هم تازه بیرته ورڅخه نیول شوي د کره اطلاعاتو راټولول سخت کار دی. د لوی څارنوالي مطبوعاتي دفتر ویلي زیاتو ماشومانو ته په دونیتسک، خارکیف، کیف، خرسون، زاپوریژیا، میکولایف، دنیپرو پتروفسک، چرنیهیف او لوهانسک مرګ ژوبله اوښتي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري تیر میاشت په یو راپور کې ویلي و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په بهیر کې تر نظره 300 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 1600 ډیر نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر ځکه لوړ دی چې له ځینو سیمو چې سختې جګړې پکې روانې دي اطلاعات په ځنډ ترلاسه کیږي او ګڼ راپورونه لا هم تایید ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیرو دوه کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلونات سي جدي بحثونه پارولي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي او همدارنګه محصلان له تعلیم منع کړي دي. خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهنه در ریاست چارواکو څخه دی چې له آزادی رادیو سره خبرو کې پر روان کال کې په اونابه ولسوالۍ کې د یوې جهادی مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم کې چه قدر شاګرد
دا دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای سو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي امارت درته جوړېږي. د کوچنیانو د مدرسو لپاره موږ کوډونه درکوو. څو مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلی دی چې سږ کال د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی، او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدل جمهوري نظام پر مهال واده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي. د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتی دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی په دې باور دی چې د خوانځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژي اصلی کم شي، په هغه اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بود.
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتې دل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډیره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې خوانځیو ته لټلو منې کړي او همدارس په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړای دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو د سیخکاری چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر اصلي زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمیر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. لدی ډلې د هیواد له مرکزی سیمو څخه یوې ځوان انجلۍ چې د طالبانو لویرې نغوړي خپل نوم افشا کړی ازادۍ رادیو ته وویل
ما و یکم شری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم.
زه او خور می پیوی مدرسه کی شامل شویو. هلته باید څلور کاله درس وایو او روسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانه له ټکنالوژي څخه لری پاتې شو.
طالبانو د 1989 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولای وو. د اسلامي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی وای نننۍ زمانہ د ښځو او نارینه وو بي توپیر زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کې، په مدرنو علومو کې، په ساينس کې، په کمپیوټر کې، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خزه اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دوه کلونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړې. د پښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
دا سیال کې چې په افغانستان کې د نن او بار ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشټون خبره کیږي. یو افغان ځوان او ملګری په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتلس کس نور افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. سنگر ساپای وای د دوی رستورانت اوس ډیر ښه نوم پیدا کړی او بلجیم سربیره نور اروپایي وادوم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورزي. زموږ همکار سنا کاکړ له خغلی ساپی سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسای کړی دا، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خاون سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1908 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړی وایي د رستوران یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ. سپای وای اوس لبلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستورانت ته ورسي. سنگر سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته، چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو مړه وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کله هغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي، چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هېواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هېوادونو ته د سفر نیت درلود.
ورزو لنډو خبرونو ته. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او تر هغه وروسته د وسلوالو او پاکستاني امنیتي ځواکو ترمنځ نښته شوې. د راپورونو په اساس وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمهواري منلې ده. دې ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې 4 چینایي وګړي او 9 پاکستاني فوجیان وژلي. پاکستاني چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه رپورت کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللی. دا راپور چې پرون خپور شوی په کې یادونه شوې چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او تر خوایې د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیدلی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د کانټیننټل یا لوی وچو ترمنځ په لوبو کې دریم مقام ګټلی دی. په دې لوبو کې چې په تایلند کې شوې دي د افغانستان د فوټسال ملي ټیم خپله وروستۍ لوبه د 15-1 د میانمار په وړاندې ګټلې ده او د قاره یا د لوی وچو کانټیننټل سیالیو د برونزو مډال یې ګټلی دی. او د اوکراین په اړه هم دا چې اوکراینی چارواکو د غیوات په جنوب کې د روسیې د حملو له کبله د ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په دغو حملو کې د خرسون د استوګنې په سیمو کې څو ودانۍ زیانمنې شوې. لاندې خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. د ازادي ملمه په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور ل پیمانه اسد سره خبرې کوم. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. زه هم پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي. څوک یاستې؟ څه کار کوي؟
السلام علیکم. مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلی یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کونسل کرایه ورکوم په څو پالیسي او داشیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلی دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستري مې په پنګلی سکیوای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنټ کیمی ویلې دی، او مار وخت افغانستان سره ډیر نږدې توب احساس کوي، ځکه چې زه په ځای کې پیدا شوې یم. سي د چالت لوی سوې نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور او پلار مې افغانان دي، زه خپل افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، د افغانستان او د ډوډۍ خلک او د نور شین مات ډیر
څومره وخت بعد لاړ افغانستان ته د اول ځل لپاره
په سکول کې ومه تر اوسه چې موږ بیرته لاړو په 2001 کال کې وو او چې موږ بیرته لاړو اول واري سم د کاکوګان واته وو اصلا زه د هغه لپاره تللی وم او بعد لاغه به ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته د اروخت افغانستان په باره کې ولیکم او وایم تاریخ او پیژنم نو بعد لاغه بیا غوښتل مې چې بلار سم افغانستان ته اول ته کار وکم خو زما مور او پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې بلار سم دوی ولا شرایط د شزو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې او زه په دې باندې خوشاله نه وم خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې ما ویله شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور او پلار دعا نسته زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویله موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید الته په کپ کنسول کې په پارلمان کې ماچ لیدله پاکستانیان وو هندیان وو بنگلاديش څخه لګو مالولي افغانان شاته پد
کنسول به ډیر خلکو سره نږدې وي ځکه چې مغاول اغبام داوي چې خلکو سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ الته افغانان همشته ډیر افغانان کڅنګه
وو هارو ډیر یو ځای د چې افغانان ډیر راغلي دي الته مثلا په های سټریټ کې چې کوګرځي په د دکانونو د ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نان وايي ستال ته د ریسټورانټونه ستا افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان ستا خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کنسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستانه او روابط مم چې د خلک او بالکل
دال او ټال
دا تفریح خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره خاده په خپل کوم ځای کې چې تاسو یې افغانانم تاسو ویل چې تاسو پاکستانیان او هندیان څومره غادي کور هیڅ لري په سیمه کې چې اوسه یعنی څومره هوم فیل کوي د چا خبره
اخس ما کور دی زالت لوی سوې عملت می سکول ویلې دی زالت خلق پیژنم نه چې زالت سره لوی سوې ما مثلا زما مور پلار پیژنې زما فامیل پیژنې نو زما کور دی خو از دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلې یم از په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلې یم شاید دا احساس کوم چې کاش کې خپل په وطن کې وای کاش کې خلق په انګلستان کې ماته نسوي ویلې چې ته خارجي یاته ځای سره نه نه دا سي خلک ډیر ستا او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سوم او نه د انګلستان نو
په ماباین کې په ځای ته ورسې دي دا
خو سيده خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي یو وخت یو داسې مشکلات سره مخامېږي مخکېږي چې خلک وایي چې ته دی مازی وازی تاسې په افغان په پسترګوینی او بریتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر وایم په مابینس کې داسې پاوا کې پاته یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دوار مملکت مات مهم دی دوار خلک مات مهم دی زکه چې په یو کې ما ته ځای ورکړ دی درس می ویل دی الته کور می دی په بل کې میز ما تاریخ د زما د کورنی خلک دی د دې خاطر
د ټاپټ سیر باندې التنور انجنیر او خزي همشته افغانان مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکي یا کار وکي یا په لوی چوکې باندې کار وکي څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلاً یو عزیز یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلګم ساتي وس د څو کال کې چې دیم کوشش کې خپل کوششونه کوي
ځکه د ما خبره دا و چې تر افغانانو الته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منیسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل یعنی د ښای هندي او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر قتل کیږي
وہ دے زایون خلق ډیر دی افغانان لږ کم دی د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلق ډیر په خوا راغلی وو دی هغه وخت راغلی چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلی وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلې دي موږ خو روسته راغلی یو بعد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی تبان هر څوک نشي کولی هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځای راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
یعنی د کورنۍ سپورټ
باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې که کورنۍ ستا سره ولاړ نه وي بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت
کول زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپله تاسو باندې
بله زامت
دی کوم درسونه هم شامل وي چې تاسو یې مخ یادونه وکړه
او کار باید وکړي داسې نه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستا په لاس کې راسي دغه سې چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او درته وایي
تر دې کونسل چې راورسېدی یعنې هغه والنټیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه دغه طالبانه څومره وخت مو هغه سې کارونه وکړه څه څه کارونه مو هلته وکړه
له مخه دی چې زه کونسل سمه څلور پنځه کاله مې خو والنټیر کار کړی دی the part the hisp la part the gondola part aga masalan leafletuna me deliver kari di khalak me telephone kari di fundraisers me jor kari da da mukhtalif mukhtalif karuna me voluntarily kari di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 201
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل هغه شی به موکراتو وایي څرخم شی به وي او څه هیڅ مدر لودې د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوي کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسې دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پنګلیسی کی why am I right che you know the خو درې کله نو هم چې د افغانستان سره وتلم زه چایلد ریفیوجی کرما داخلک او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه پاید فرار وکي بیا د افغانستان څخه پاید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وای خارجان خرابي کړی دی خارجان داسې کړی دی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې موږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوشینی کېږم په دې چې څه فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې داسې کسان هم ستا چې ډېر ښه کار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان سوي دي په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوي په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډېر زیاتې درلودلې نجونې مکاتب تللې ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټاپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساعد برابر سوید د شزینه لپاره چې راسي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کال لمخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسیدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټس یو. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته د بل مملکت سره.
کلو کې خلک وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دې مشکل نه درلود، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې شي، چې بیا دوی وکوي سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري، څومره مو د افغانستان غږ الته اوچت کړی دی؟ د په لوړه ساته باندې، مثلا د پارلمان په ساته باندې، بیا د کابینې تر ساته باندې.
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره، هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره. هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلوده او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شنو باندې.
برېټانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي. لدې ډلې د 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 22000 کې 21000 کسان استلې چې په خپل برېټانویان مو څه، مګر ډېره برخه افغانانو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوښتل برېټانیا سره کار کړي، ځانونه په خطر کې دي. تا ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوی هم دي، تا چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلی دي. تر دغه وراخو په خپل برېټانیا کې اوس شکایتونه دادي چې هغه افغانان چې ورغلی دي هغه لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کال دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځي د دوی حالت څنګه دی، د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او خپل ماشومان سره هم په هوټلو کې اوسي؟
د دوی سیچویشن هلته په هوټلز کې ښه نه دی. مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناسته وکړي د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېني. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلا، او غواړي راسي برېټانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د برېټانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده از ما حزب نه ده. او زه فکر کوم دا یو باید بدل سی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې تل کار کوي د دوی خو ډیر کارونه برته کونسلانو ته راځي کیږي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړی مو دي د کونسل ته ته ورزي چې غوي وکولای شي کومه کو کې زینو خلکو سره ما یو واقعا مغه پیسې په ټایم تاسو درسيږي چې بل اخر وکولای شي دغه خلکو سره مرسته وکړي څنګه
دا سیده د فاندینګ خبره د لوکل ګورنمنت او نېشنل ګورنمنت په مابین کې ډیر فرق راځي یو دا دی چې لاندې واي اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښنه بیا فاندینګ کوي سی واخه د حکومت سره او وخت چې یو لوکل کونسل دونه بل دونه فاندینګ ونه لري دا شروسه نو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنت په مابینسکي خو زه فکر کوم سي د پیسې ستا فاندینګ ستا د دې لپاره خو دا بل فکر د چې هر کونسل خپل جلا یو کښنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپل باید مثلا رای ورکی چې دا پیسې سره کوم استفاده کیږي او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې په کابینه کې ومه د هر ما هغه فاندینګ استفاده کوي چې موږ د لاست ډیر فامیلان مو راوړل د هوټل سره هر ته مو کور پیدا کوي
خپل دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډیر خوشاله نه دي چې دغه خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي د نور ځایونو ریفیوجیز چې دوی یې کډوال چې دي دا فکر سره چې دوی خپل پیسې نشي ورکولای یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ بنشي ورکولای په دې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغه شرایط خي اول هغه ته کور ورکي دوی ته نه ورکي دا ستونزه سمره ده
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په بریتانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه ځکه چې کرایه ډیر دی او کورونه نسته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډیر ده په د شاروال اور باندې چې کورونه جوړ کی او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره ده دا خبره غټ ده تر دې غټ ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
او یو بل مازالم شته وای خپل افغانان نغواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او زینو نور لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي دغه فکر ولې دوی سره ده
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شي چې په لندن یا په نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې الته وختي مثلا په هرو کې ډېر افغانان وختي ستا مثلا ته کوي سي سما نه خدای دې وبخشي هغه چې ژوند دی هغه انګلیسي نه سوی ویلې خو خپل کار کوي سوی مثلا په سرک چې راوتله یو افغان ټاکسي ډرایور مخترتله یو افغان په دکان کې خپل مشکل ال کوي سوی به له دا چې یو بل څوک سره و یا نه وو ایون کده دې انګلیسي از دا نه وو دا کوي خپل کار وکي
مګر فکر کوم دا یا په لری ځای کې به داس نه وي
نه په کلی کې او په دا ځای کې افغانان بیا ډیر نست بیا نس کوي چې خپل مشکل ال کې او بل دا چې افغان نن چې به دوی ته تلارم شي چې دغه نفر تولار سي دغه ځای تولار سي داسي دا زموږ د ټولنه یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسي و نه غواړي
ډیر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامات اوسئ
مننه
ژوند دې اوسئ مننه
سترګو دې زه خوړلم زه سم د زړه په سرويشتلم ازار مخلص ما ګرانه دل ربا هو په هجران کې دې پور سي زلم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے اشنا ز چکول می ستا وستر گو تکا تا ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.